دا مشال راډیو دا د مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې لته سره څخه ستاسو د سیمو تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. ما هم درته ځینې رپورټونه راوړي دي. د دې ترڅنګ بیا تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک راته خپل خبرونه ولیکئ، او له دې پرته په ټلیفون، واتس اپ او وایبر او سکایپ هم را سره رابطه وکړئ. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. د شمالي وزیرستان د شوي او سپینوام مشرانو او وسیدونکو ویلي دي چې د سیمې د تیلو او ګیس چارو په اړه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر کمیشن ورته د منلو نه دی. پاکستان ویلي دي چې له تحریک طالبان پاکستان سره په مذاکراتو کې هیڅ دلچسپي نه لري، او امریکا وایي چې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې مسکو اراده لري چې په زرګونو شمالي کوریایي سرتیري د اوکراین پر ضد جګړې لپاره وکاروي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د شوي او سپینوام مشرانو او وسیدونکو د تیلو او ګیس چارو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن پر جوړښت نیوکه کړې دي، او وایي چې ورته د منلو نه دی. دوی پرون د پیښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کوونکو سیمو خلک ونډه نه لري. د شوي او وسیدونکو ګل امین مشال راډیو ته وویل چې د ځمکې مالکان باید په کمیشن کې استازیتوب ولري.
مونگ دوا بل تحصیلونه دی، تحصیل شوا، تحصیل سپیمام. زمکا مونگ ورکڑی دا د سیکورټی د وجه زمونږ په زرونو زمکا اکڑا هغه سیکورټی د وجه محاصره ده. نور مونږ دا چا په رایلټی یا په ګیس کې ګوته نه وای چې دې ته ګیس مور کوا یا نور څه سہولت مور کوا، خو د دې چا بي چې کومه دا کنه دا زب چاته نه ور کوم.
د شوي او سپینوام اوسیدونکو زیاتوي چې د پاکستان د آئین لمخې خپل حق واړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د اکتوبر پر 13مه په پیښور کې د چارواکو غونډې پر مهال وویل چې د تیلو او ګیس چارو په اړه ګډ کمیشن یې د ګټې په پیسو کې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی. د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي له خولې ویلي دي چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. بیان وایي چې د کمیشن کار د تحصیل لونو او زلو پر کچ د کمیټیو ترمنز د چارو همغږي کول، او د هیواد سیمې او ځایي نفوسو په ګټه په ورستیو کې د موندل شویو طبیعي زیرمو سم استعمال باوري کول دي. په کمیشن کې له شمالي وزیرستانه د قومي او صوبایي اسمبلی وغړي هم شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد له تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره په مذاکراتو کې هیڅ دلچسپي نه لري. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې وویل چې دا د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د ٹی ٹی پی پر ضد اقدام وکړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د سیمه ییزو مطالعاتو په مرکز کې غونډې ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې پاکستان دې له ټي ټي پي سره خبرې وکړي. خبریالانو چې له بلوڅي وپوښتل چې د شکیب د وړاندیز په اړه څه نظر لري، نو نوموړي وویل چې اسلام آباد له هغو ترهګرو ډلو سره خبرې نه کوي چې د پاکستاني ولسي وګړو او امنیتي سرتیرو د وژنې لپاره مسؤل دي. هغې وویل چې دا اړینه ده چې د طالبانو حکومتي چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وکړي، او پاکستان له ټي ټي پي سره د خبرو سپارښتنې ردوي. طالبان الله د بلوڅي د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په اسلام آباد کې سفیر سردار احمد شکیب د خپل حکومت دا دریځ تکرار کړ چې د ټي ټي پي مسأله نوې نه ده، او زیاته کړه چې د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي. د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ څخه تر راتلونکو دوه اونیو پورې د ډیزلو او پټرولو بیې لوړې کړې دي. د مالیې وزارت پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په اعلامیه کې ویلي دي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو ته په کتو د یو لیټر ډیزلو نرخ شاوخوا 4 روپۍ زیاتوي، چې ورسره یې نوې بیا 215 روپۍ ته رسېدلې ده. وزارت دا راز ویلي دي چې د یو لیټر ډیزلو بیا څه باندې 1 روپۍ لوړوي، چې ورسره یې نرخ څه باندې 248 روپۍ ته لوړ شوی دی. د پاکستان حکومت د اکتوبر په نیمایي کې هم د ډیزلو بیا 15 روپۍ لوړه کړې وه، خو د پټرولو هغه پر ځای ساتلې وه. د مالیه وزارت په بیان کې ویلي دي چې د یو لیټر خاورو تیلو نرخ شاوخوا یو نیمه روپۍ کموي او په دې توګه یې نوې بیه 116 روپۍ 450 پیسو ته ښکته شوې ده. پاکستان په 2019 زیږیز کال کې د لوی اقتصادي او مالی بحران له ښکارېدو راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور موافقې کړې دي او د هغې مالی ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره یې پر انرژۍ د حکومتي رعایتونو ختمولو ته دوام ورکړی دی چې له کبله یې د تیلو، ګیس او برښنا بیې لوړې شوې دي. د پښتو ژبې نومیالی ولسي شاعر صابر احمد صابر د 80 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. د صابر ملګري او شاعران وایي چې نوموړی له 100 کلونو راهیسې ناروغ و چې پرون ومړ او په کراچۍ کې خاورو ته وسپارل شو. صابر په 1946 زیږیز کال کې په سوات کې زیږیدلی و خو په ځوانۍ کې په کار پسې کراچۍ ته ولاړ او هملته پاتې شو. د صابر ملګري او قانون پوه منان باچا مشال رډیو ته ویل چې نوموړي په 1980 زیږیزه لسیزه کې د کارګرانو او مزدورانو په غورځنګ کې فعاله ونډه لرله. د صابر دوه شعري ټولګې خپرې شوې وې او د یو ولسي مقاومتي او انقلابي شاعر په توګه پیژندل کېده. او امریکا وایي چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې شاوخوا 8000 شمالي کوریایي سرتیري اوس مهال له اوکراین سره پر پوله د روسیې په کورسک سیمه کې دي او مسکو په ښه اراده لري چې هغوی د اوکراینیو ځواکونو پر ضد د جنګېدو لپاره ځای پر ځای کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل چې امریکا دا فکر کوي چې هغه سرتیري به په راتلونکو ورځو کې جبهې ته ولېږدول شي. بلینکن تکرار کړه چې که شمالي کوریایي سرتیري ځای پر ځای شي نو هغوی به مشروع پوځي اهداف وګرځي. بلینکن وویل چې روسیا شمالي کوریایي سرتیری د توپخانی، ډرونونو او د خندقونو پاکولو په ګډون د پلي عملیاتو لپاره روزي چې د دې ښکارندویي کوي چې مسکو یې د جګړې د لومړۍ کرښې په عملیاتو کې د کارولو په ښه اراده لري. روسیه او شمالي کوریا لا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبر یالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوریدئ شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه کولای شئ. او سم ورزو لومړی رپورټ ته. د شمالي وزیرستان د شوي او سپینوام وسیدونکو د تیلو او ګیس اړوندو چارو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن پر جوړښت نیوکې کړې دي. دوی پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل چې په کمیشن کې د شوي او سپینوام د وسیدونکو کمیټي نه ده شامله شوې نو ځکه یې نه مني. د هغو سیمو مشرانو او وسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان د آئین له مخې خپل حق غواړي او حکومت دې ورته په کمیشن کې استازیتوب ورکړي. دا په سهال کې دا چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور د اکتوبر پر 13 په پېښور کې د چارواکو غونډې پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره د تیلو او ګیس چارو په اړه ګډ کمیشن جوړ کړی دی. د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي له خولې ویلي دي چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. په کمیشن کې له شمالي وزیرستانه د قامي او صوبایي اسمبلۍ غړي هم شامل دي. غلام غوث تفصیل لري.
په دغه اړه د شوي تحصیل یو مشر ملک محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې د 2000 نه دوی د تیل او ګیس د راوستونکي کمپنۍ سره ډیر تعاون کړی خو اوس چې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د دې وسایلو د بیلابیلو ستونزو د حل کولو لپاره کوم کمیشن جوړ کړی نو په دې کې د دوی درش رکنی کمیټي په اعتماد کې نه ده اغیستلی.
دوی تلاش وکړه ګیس دریافت شو اشواون کې میز کوم مس منخل د دې سره د زیوت کو اپریشن وکړ نو اشواون کامیاب شو په باري اکثریت باندې ګیس را اوت پیدا شو اتل سره تل هم کښتا دویان شو ټو چې کوم هغه اوس په خل کامیاب دی اوس د مونږ مسله داسې راغلی ده چې کوم د مونږ وسایل دي د مونږ خبرې دي هغه باندې په بام کمرې کې میٹنگ لگیا دے وزیر اللہ سے سی ایم سے نوا کمیشن نے کلا جوڑ کر سپیک نمونہ دئی پلخال دے اتمنزائی کم نو خستل جو کم تحصیل شوا مس منخل کم دے آغا دے دینا یو سنگ تا وساتلو کدائشی کا یو نمی پغلا غست ہوئی کنا آغا خود کم پا اعتماد کنا دے گنا
استاسو مطلب دا دے چھ ٹول قومون دی پا اعتماد کی واد
مونگ داوائی چھ مونگ آل ریڈی تیوی سرکنی کمیٹی موجود دو دے کم اس منخل دے 2020 نا دے اوسا پیرا مونگ چھ کم کردار ادا کرے دے آغا حکومت تا پٹے بل بند پروت تے ار کسم مسئلے میں مونگ پا خپلا حال کری دی نو پکار دا دا چھ کمیٹی جوڑی جی وسائل دے زما دی د بل اختیار په دې کې څنګه زه ومنه
د شوی تحصیل یو بل تن ګلامین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د تیل او ګیس دوه لوی ذخیرې دریافت شوې دي او د درېمې لوی ذخیرې نه هم تیل او ګیس راوتون کېده خو چارواکي اوس د دغه ذخیرو د ځمکو اصل مالکان د بیلابیلو ستونزو د هوارې په شریک کمیشن کې نه دي شامل کړي
دغه چې 52 او 52 په نامه سره چې کوم کویان مشهور دي او د دې غي سره چې کوم الډي دي ته چې کوم پلانټ پروډکشن پلانټ مو ورته وایو هغه کمپلیټ دی او د دې نه چې کوم پایپ لاین دی هغه هم پوره شوی دی شمالي وزیرستان کې خو ټوټل کمپلیټ دی خو سیود و زیون کې الته چا ورته نقصان رسولې دي چې کوم ورته لوکل دي هغه خلکو دا مطالبه ده چې مونږ ته دی ورنه ګیس راکړل شي چې مونږ دوا بل تحصیلونه دي تحصیل شوا تحصیل سپیمام ځمکه مونږ ورکړې ده د سکیورټي د واجې زمونږ په زرونو ځمکه اکړه غې سکیورټي د واجې محاصره ده نور مونږ دا چا په رایلټي یا په ګیس کې ګوته نه وای چې دیتا ګیس مو ورکوا یا نور څه سہولت مو ورکوا خو د دې چبي چې کومه ده کنه دا زو چاته نه ورکاو
د ولی الله په نوم د سپینوام یو اوسیدونکو هم د شوی د اوسیدونکو پرنګ اندېښنې څرګندې کړې او په کمیشن کې د دوی د استادو د شاملولو غوښتنه وکړه
مونږ دا غواړو چې زمونږ علاقه دا زمونږ ځمکه ده چې کومه کمیټي وزیر اعلی صاحب منتخب کړې ده په هغه کې د مونږ ته داسې نمایندګي راکړي برابر نمایندګي چې بل مونږ خپل حقوق تاپوس کولی شو داسې نه چې زمونږ ځمکه زمونږ دی نقصان زمونږ دی هر څه زمونږ دي زمونږ فیصله نور خلک کوي په وزیرستان کې نور هم پروجیکټونه دي په دې نه کاپر پروجیکٹ تے کرومائیڈ تی آگے دا پر خدا کمیٹی نہ شو جوڑا چیکم تحصیل سپینوام دے تحصیل شوا دے دا انتہائی پسماندہ تحصیل ہونا دی ہس غنشتہ دالا رقم دے چوز دا کار پر کے شروع شو باقاعدہ پروڈکشن شروع شوے دے مونگ دا وائچ آئین پاکستان کے چکم حقوق تی دا لوکل آغا دا نپا مل کی گی
صوبائی حکومت دا شمالی وزیرستان دا تیل او گیس دا سرچینو پاڑا دا مقامی ولس دا دے اندیخنو پا جواب کی سندی ویلی خدا وزیر اعلی هاوس د چارواکو لخوا لمشال ریډیو سره د شمالي وزیرستان د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د جوړ شوی کمیشن په اړه د اکتوبر په 1 نیټه ځینی معلومات شریک کړی شوی دی د هغه سرکاري معلوماتو تر مخه په یاد کمیشن کې د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی غړي شامل دي او د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ په هغه کمیشن کې د ماړی پېټرولیم په نوم د تیل او ګیس راویستونکي کمپنۍ د پوز چارواکي او د مقامی انتظامیه چارواکي پکې هم شامل دي او دغه شریک کمیشن به د مقامی خلکو د حقونو د ساتنې لپاره کار کوي او په روانو اجلاسونو کې به نور مقامی خلک هم په اعتماد کې اخلي او هم د مقامی خلکو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره به ګامونه پورته کوي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر 2 بجو د شپې له نهو تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا 621 کیلو هرڅ لنډې سپې 15,550 2,113 او 15,315 کیلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د خیبر د سرکاري استادانو ټولنې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه دي چې هغه لنډمهالي ښوونکي دي بحال کړي چې په وروستیو کې له دندو ګوښه کړي دي. د ټولنې مشر پرون مشال راډیو ته وویل چې حکومت هغه استادان شاوخوا پنځه کاله مخکې په چټکۍ د پرمختیايي چارو د عملي کولو پروګرام یا AIP له مخې ګمارلي ول، خو اوس یې ګوښه کړي دي او ورته د څو میاشتو تنخواه هم نه ده ورکړې. د خیبر اوسیدونکي وایي چې حکومت دې د هغو لنډمهالو ښوونکو دندې دایمي کړي چې سیمې په ښوونځیو کې د استادانو کمښت پوره شي. خو د خیبر د تعلیمي چارو ادارې مشر وایي چې استادان د پرمختیايي پروګرام له مخې د لنډې مودې لپاره ګمارل شوي ول او حکومت یې دندې نشي دایمي کولی. فرهاد شینوارې تفصیل لري.
د خیبر ضلع د سرکاري استادانو اتحادیه مشر شریف الله پردی مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د خیبر پختونخوا حکومت د AIP په نوم پرمختیايي پروګرام نه چې کوم استادان برتي کړي وو هغه له خپلو دندو لری کړي، او دې سره په سکولونو کې یو وار بیا د عملي کمی پیدا شوی.
دا هغه ټیچران فارغ کړي دي حکومت، او دا تو میشتو بکیا جاتیم نی ور کړي دی وجنه په سکولونو کې بحران پیدا شوی دی. مشومان او مستقبل په دا باندې لګیدل دی. هغه وجه دا چې په پرایمری سکولونو کې د سټاف د اولی نم کمای او د هایر ټیچرانو برته وجنه لګ ډیر هغه کمای پوره شوی، او هایر ټیچرانو ډیر په جوش او جذبه سره په اخلاص سره ډیوټی کوله کې چې څومره خالي پوسټونه دي دائم ډک کړی شي، هایر ټیچران دې بیا بهر کړی شي، او ورسره ورسره چې کوم هایر ټیچرانو کوم بکیا جات دي دا دې مرته اوور کړی شي.
د باډي او کونسلر جاوید خان پردی ویل چې په کار ده دا تیار تربیه شوی استادان پاخه کړل شي او په سکولونو کې دی ورزه کړل شي، نو دې سره به نه یوازې حکومت ته په برتیو کې اساني پیدا شي بلکې د ځایي ماشومانو ضرورت به هم ورسره پوره شي.
ول پدا کې هم موږ دا اپیل کوو چې دا د اډهاک له وړول شي یا دا پرمننت کی، ځکه چې ګورنمنت له خود نورو ټیچرونو ضرورت دی چې نور ټیچرونو اخلي او پاغه باندې خرچه کوي. لہذا دا د ګورنمنت سره ډیر ښه چانس دی. یو خو به فاینانشلی کم پرابلم دی، هغه هم حل شي، هغه خرچه هم پینه کیږي. دوم خبره دا چې دو الډی ایکسپیرینس شوی دی، تجربه یې شوی دی، نو دا هم د مودې لوکې لپاره او د ګورنمنت لپاره ډیر به فائدہ مند ثابت شي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دا استادان یو لنډمهاله مودې لپاره اخیستل شوی وو، او حکومت ورته مستقل نوکری نشي ورکولای. البته که حکومت غواړي نو سرکاري سکولونو لپاره د پیرنټ ټیچر کونسل په نوم جوړ شو اتحادیو له فنډ بیا سمودې لپاره برتي کولای شي. په 2019 دسمبر کې د خیبر پختونخوا د هاغه وخت حکومت د AIP په نوم پرمختیايي پروګرام نه ټولو قبایلي ضلعو کې خواوشا 3000 استادان برتي کړي وو، او دې لپاره یې څه باندې یو نیم سل میلیونه روپۍ مختص کړي وي، او دې نه علاوه پکې قبایلي ضلعو زده کوونکو ته میاشتنۍ وظیفې هم ورکول کېدې. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې له دفتره ترلاسه شوو معلوماتو له مخې دا مهال په ټوله ضلع کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې فعال شوي چې په هغې کې دا مهال یوازې د جینکو په سرکاري سکولونو کې د عملي کمی شته، خو بیا د هلکانو په سکولونو کې دومره کمی نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تاندې هیلی
په دونی مبجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجره
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د پاکستان حکومت تیره میاشت په آئین کې شپږویشتم ترمیم وکړ چې له مخې یې د سپریم کورټ او های کورټونو د قاضیانو ټاکلو لپاره د عدلي کمیشن په جوړښت کې هم بدلون راغلی دی. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د آئینی بدلون مخالفت کوي، خو د کمیشن د غړیتوب لپاره یې د دوو سیاستوالانو نومونه اعلان کړي دي. د کمیشن په جوړښت کې څه ډول بدلون راغلی او اوس به قاضیان څنګه ټاکل کیږي؟ راشد خټک د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خپل دوه مشران د جوډیشل کمیشن اف پاکستان د غړو په توګه نومولي دي. په 10 اکتوبر تحریک انصاف په یو بیان کې وویل چې عمر ایوب او شبلی فراز به په جوډیشل کمیشن کې د ګوند نمائندګي کوي او د دوی نومونه به تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی سپیکر ته زر ولېږل شي. عمر ایوب په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر دی او شبلی فراز په سینټ کې د اپوزیشن مشري کوي. تر دې وړاندې تحریک انصاف د چیف جسټس د ټاکلو لپاره جوړ شوی د پارلیمان په ځانګړي کمیټې کې برخه نه واخیستې او بایکاټ یې کړی و، خو اوس په جوډیشل کمیشن اف پاکستان غړیتوب اخلي. جوډیشل کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ او های کورټس د ججانو د ټاکلو لپاره جوړ شوی دی. په خوا په دې کمیشن کې د سپریم کورټ د ججانو اکثریت او د هغوی په خوخه به نوي ججان ټاکل کېدل، خو شپږویشتم آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس د کمیشن جوړښت هم بدل شو، اگر چې د دې چیرمین اوس هم د سپریم کورټ چیف جسټس دی. په خوا به د سپریم کورټ 15 ججان، اټرنی جنرل، د قانون وزیر، یو پخوانی چیف جسټس او یو د بر کونسل نماینده وکیل د دې غړي وو. اوس به د قومي اسمبلی او سینټ دوه دوه غړي هم د کمیشن برخه وي، چې یو د قومي اسمبلی او سینټ غړي به د حکومت لخوا ټاکل کیږي او یو د قومي اسمبلی او د سینټ غړي به د حکومت مخالف ګوندونه نوموي. د دې نه علاوه یو ټکنوکریټ یا د مذهبي اقلیتونو نماینده به هم د کمیشن برخه وي چې د قومي اسمبلی سپیکر به یې نوم وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون راتلو نه پس په ججانو ټاکنه د پخوا په شان نه کیږي.
حکومت جوډیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں حاوی نظر آتی اور اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس ہمیں نظر آتے. تو ابھی جو
حکومت پر جوڈیشل کمیشن حاوی کری جگہ چگڑی پکی زیاد تھی. دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججان بہ ہم دا کمیشن تاکی اور پدے کار ہم پل شوے دے. دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دا سیاسی مقدموں اور رزنڈا پر بنجونا بہ ہم دا کمیشن جوڑوی. اس پدا سے نہیں چیف جسٹس پدا پل خوہ کسان دا ججان پتو گا وٹا کی جنے ججان بہ حکومت پہ خوہ جوڑی گی جنے بہ اپوزیشن پہ خوہ اور جنے بہ سپریم کورٹ پہ خوہ جگہ چ اس پہ کمیشن کے دا مختلف فکر خلق ناستی
خیال قسم کے جو ہے وہ لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان.
مخالف ګوندونه په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت تخپل خوخه چیف جسټس او نور ججان مقررولو لپاره د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون وکړو. خو د یو شخصي ټي وي ار واي په یو پروګرام کې چې کله دغه خبره د وزیر اعظم سلاکار رانه سنولا ته وشو نو هغه کار شو او ویل چې دغه تورونو لګولو نه وړاندې باید د شپږویشتم آئینی ترمیم او د جوډیشل کمیشن جوړښت کې بدلون په اړه مکمل معلومات وشي. او ویل
جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبر ہیں، ان میں سے 5 ممبر ہیں جوڈیشری کے، 5 ججز ہیں
جوڈیشل کمیشن دیار لسگڑی دی. 15 دا سپریم کورٹ مشران ججان دی اور 15 داسی دی چھ خغیتا دا حکومت غڑی ویل کے دائشی، یو دا قومی اسمبلی غڑی، یو سینیٹر، یو دا قانون وزیر، یو اٹرنی جنرل اور یو ٹیکنوکریٹ یا اقلیتی نمائندہ. دا دی مطلب دار چھ 15 ججان اور 15 دا حکومت کسان برابر دی. اصل اہمیت دا اپوزیشن دا دو غڑا اور دا بار کونسل دا نمائندہ دا رائے دے. نو تو سنگا وائی چھ حکومت تخپل خواہ ججان ٹھا کی
کس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پک کرنے آپ کے ہینڈ پک.
په خبر کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل یو مشر سید مبشر شاه مشال رډیو ته چې د کمیشن په جوړښت کې بدلون هم د وکیلانو په غوښتنه شوی دی.
حکومت دا نه چې د خپل خوښې ججات لکه راولي کړه، زما په خیال دار چې اوس به په دې دواړو سایډونو باندې په پازیټیو په نیگیټیو باندې ډسکشن کیږي، د دې په بیرټ سو په ډی بیرټ باندې به ډسکشن کیږي. بی ممبر بار کونسل زدا امید لرم چې خو خلک به مغه راځي، خو ججات به راځي. هغه چې کوم د چیمبر پریکټس وو چې د خپل چیمبر خلک به راوستل یا د ججانو به خپل بچو لپاره دغه کوو، کم از کم د پارلیمنټریان چې په دغه کې ناست دي د هغې په شکل کې به یو څه داسې چیک وي که ټول لي خو یو چیک پي. نو زما په خیال چې داسې خبره نه ده چې د خپل خوښې ججات به راولي، خو ښه ججات به راشي. زه دا په دې نظر باندې ګورم.
د جوډیشل کمیشن د غونډې لپاره لتر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې او حکومت د دې لپاره د خپل غړو نومونه هم نه دي اعلان کړي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګري شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی. منگ تر وصل 9000 زیادی ویڈیو گانی خبری کری. دا لڑی دوام لری او ہر ورز نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو. لمشال راڈیو سر عمل گری شئی.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د هغې ادارې مرستیال ویاند وایي چې د آب و هوا بدلون د هیواد هر ولایت اغیزمن کړی دی او له وجې یې طبیعي ناورینونه زیات شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د اقلیمی بدلون له کبله په افغانستان کې لوږه زیاته شوې ده. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د هغو 22 هیوادونو په لیست کې دی چې له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیمي بدلون له کبله په هیواد کې لوږه زیاته سوې ده. د صافی په خبره پرله پسې وچکالیو او د اقلیم د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان تقریبا ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي.
افغانستان د اقلیمی بحران له امله په نړۍ کې شپږم ډیر زیانمنونکي هیواد دی. په ټول هیواد کې د اقلیم خرابېدو اغیزې ټولې ټولنې نا امیدۍ او لوږې ته اړ کړې دي. سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوې او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي. د روان کال تر دې دمه یوازې 1,60,000 ډیر خلک د سیلابونو له امله اغیزمن شوي دي. نږدې 100,000 کورونه او په زرګونو هکتاره کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده.
ضیاءالدین صافی زیاته کړه،
بدبختانه د بودیجې کمښت د خوړو نړیوال پروګرام دې ته اړ کړی چې په 50 ولایتونو کې د انعطاف پذیری او یا هم انکشافي پروژو نږدې دریمه برخه ودروي، چې ټولنې د اقلیم اغیزو کمولو او بشري مرستو ته اړتیا کمولو لپاره له مهمو زیربناو څخه بې برخه کوي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې ډیری کروندګر او بڼوال اغیزمن کړي او په کلیوالو سیمو کې چې ډیری خلک یې پر کرنه او بڼوالي ډیر متکی دي، د خوراکي توکو سرچینې کمې کړي او پر زیانګالو کورنیو یې فشارونه زیات کړي دي. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي. د اوبو د چارو د تنظیم او چاپیریال ساتنې یو متخصص نجیب الله سدید وایي د اقلیمي بدلون له منفي اغیزو د خوندیتوب لپاره باید یوه ګټوره تګلاره خپله سي.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مقابلې لپاره یوه سمه تګلاره ولرو. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه تګلارې عملي سي. موږ لا هم د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره هر اړخیزه پالیسي نه لرو. هیله من یم هغه څه چې د جمهوریت پر مهال ورباندې لږ کار سوی و د وروستیو کلونو شرایطو ته په پام پراختیا ومومي، ځکه تازه ارقام او نوي معلومات لرو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې کابل به تر 2030 میلادي کال پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې په تېر ازمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک د اقلیمي بدلون له کبله د تشاک له پاکو اوبو بې برخې دي. یونیسف وایي په کابل کې ترمزه کې لاندې اوبو د کچې د پام وړ کمښت یو علت د اقلیمي بدلون منفی اغیز دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ڈی آی او ولیکي.
د امریکا دوو ځانګړو استادو پرون له اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په سیمه کې روان کړکېچ پاړه خبرې کړې دي. نتنیاهو وایي چې د لبنان له حزب الله سره د اوربند هر ډول موافقه باید د اسرایلو امنیت تضمین کړي. حزب الله یو ګوند او وسلواله ډله ده چې د لبنان په پارلمان کې استازي هم لري. امریکا حزب الله یو ترهګره ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې نظامی څانګه په تور لیست کې اچولې ده. سالم احمد صالح د امریکایي چارواکو او نتنیاهو د ملاقات په اړه تفصیل لري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له دوو ځانګړو استازو سره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د احتمالي اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د امریکا د ولسمشري ماڼۍ ځانګړي همغږونکي اموس هوخشتاین او د دایښ پوړاندې د مقابلې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشري ماڼۍ ځانګړي استازي برت مکګورک چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی هم دی پرون نتانیاهو سره بحث وکړ. په بیت المقدس کې تر دې کتنی وروسته د نتانیاهو دفتر ویلی صدر اعظم په ډاګه کړی چې اصلي مسأله د دې یا نور موافقو لپاره کاغذي کارونه نه، بلکې اصلي کار د اسرائیل هوډ او وړتیا ده چې د دې موافقې تطبیق یقیني کړي او له لبنان څخه د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند ده چې پوځي څانګه هم لري او د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت هم پرون د امریکا له ځانګړو استازو سره جلا جلا کتلي دي. ګالنت تر دې کتنې وروسته په ویلامیا کې ویلي دوی په خپلو بحثونو کې د اسرائیل د شمال پر امنیتي ترتیباتو، د لبنان پر وضعیت او په غزه کې د حماس ډلې له بنده د 101 یرغمل سویو د راستنولو پر یقیني کولو خبرې وکړې. پرون د لبنان د خاورې پر اسرائیل د توغندیو په حملو کې د څلورو بهرنیو کارګرانو په ګډون ټول ټال د 8 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. دا لکه چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا پوځي عملیات پیل سوي یوه له خونړیو حملو ګڼل کیږي. په همدې حال کې لبنان هم اعلان کړی چې د دغه هیواد پر جنوب د اسرائیل په یو لړ حملو کې شپږ روغتیایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړي استازي آموس اوخشتاین او برت مکګورک په غزه کې هم د اوربند د ټینګښت هڅه کوي. په غزه کې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,240 او د ټپیانو 101,000 641 ته رسېدلی دی. هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د پښتو ژبې نومیالی ولسی شاعر صابر احمد صابر د 80 کلونو په عمر ومړ. نوموړی په سوات کې زیږیدلی و، خو له لسیزو راهیسې په کراچۍ کې اوسېده او پرون تر مړینې وروسته په هماغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. صابر د کارګرانو، مزدورانو او انقلابي شاعرۍ لپاره پیژندل کېده او په 1900 زیږیزه لسیزه کې یې د مزدورانو په غورځنګ کې فعاله کردار ترسره کړی و. د صابر ملګرو مشال راډیو ته ویل چې هغه له 13 کلونو راهیسې ناروغ و. د صابر دوه شعري ټولګې خپرې شوې وې. نیاز علي په خپل رپورټ کې د هغه ژوند ته کتنه کړې ده.
په کراچۍ کې د خواریکښو مزدورانو مزاحمتي ولسی شاعر صابر احمد صابر پرون د اکتوبر په 1.5 اتاویه کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. صابر احمد صابر چې په کال 1946 کې د خیبر پختونخوا په سوات بریکوټ ګروتۍ نومي کلي کې زیږیدلی و، خو نوموړي زیاتر عمر په کراچۍ کې په خوارۍ مزدورۍ او د مزدورانو په مزاحمتي تحریکونو او ولسی شاعرۍ کې تیر کړی دی. په کراچۍ کې د صابر ملګری لیکوال او قانون پوه منان باچا ایډوکیټ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي صابر احمد صابر یو مزدور او په کال 1980 کې په کراچۍ کې د مزدورانو د تحریک یو ولسی شاعر و.
صابر صاحب یو عام سیدھا سادہ مزدور سڑے ہو سواد بیرکوٹ تحصیل دا گرتا ہے کلیو 1972 کے دلتا مزدوران وانی پا سائٹ کے فائرنگ شو او دا غینا دا مزدورانو یو تحریک جوڑ شو او پا دغ تحریک کی چی دے صابر صاحب چی دے دا شاعرہ پا ذریعہ پا اول دل جو عام خلق دا غنو شاعران او دا دے نواق او پا دغ تحریک پا دوران کے ہر دے چی دا مزدورانو کم احتجاج بکے دو جلسوا جلوسونو صابر صاحب ہر یو کے موجود ہو
پا کراچی کی دا صابر احمد صابر بل نزد ملگرے نذیر جان یوسف زئی بیا مشال ریڈیو سر پا خبرو کی ویلی دا کراچی دا پختنو مزدورانو پا تحریک کی صابر احمد صابر یوازنی شاعرو چی پا یو وقت پا ورتا پا لسگونو زر خلق را ٹولی دل
پل دور دا پل وقت یا زر اور شاعرو پا ہر آوالا قومی طبقاتی دوار ترزی دیر خواست دو او دیر خبه بیانوال دیز دا نل سوا دوا ویان پی جنم چی پا دوا ویا کی کلا پا لانڈی او پا سایٹ کی دا مزدورانو تحریکو چی ترسو پوری پا تلس اکتوبر پا مزدورانو گولای نوی چلی دلی دا غیر نمک کی با ہر ماس خطان دا غالتا دا ریڈای پا دی اغرونو کی دا غالتا کی جلسے کی دی او تقریبا چل زرا دیش زرا سلویغ زرا پنزو زرا انسانان بو پا دا غ جلسو کی چی با صابر استاز نو تا مزدورانو دا جلسو با بلکل بے خوند دا
د صابر احمد صابر دو د شاعری کتابونه هم چاپ دي. اولنی کتابی سپین رختیا او بل کتابی زچ خپل وطن تزو شامل دي. په کراچی کې د صابر د ادبی ټولنې ملګری شاعر ساگر تنقیدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي صابر د اتفاق پښتو ادبی جرګې سن بانی غړی وو. دا جرګه په 1908 کې جوړه شوې وه.
پختو حبیب جالب دے حبیب جالب ہم ټول عمر د غریب طبقه او مزاحمتی شاعری کړي د انقلابی شاعری کړي دغه صابر صاحب هم مزاحمتی او انقلابی او یو ډیر خولس شاعر هم نو صابر صاحب د اتفاق پختو ادبی جرګه سن چې دا 1905 کې په کراچۍ کې د دې بنیاد یې خوده شو ته د دغه جرګې پانی غړی وو.
د موړی په وینا چې د صابر احمد صابر لیکلي چاربیتې سنتری غزلې نظمونه هغه په خپل او ډیرو نورو سندرغاړو هم په خپل غږ کې ویلي دي. دا صابر په مشهورو لیکنو کې یو دا هم شامل دی په غریبۍ چې مې شرمېږي زه به نه درځم ستا پوزیشن پر خرابېږي زه به نه درځم. صابر د جنازې مونځ د اکتوبر په 1 په کراچۍ کې وشو چې په ګڼ شمېر کې عامو خلکو پښتنو شاعرانو لیکوالانو پکې هم ګډون وکړو او صابر احمد صابر هم په کراچۍ کې خاورو ته وسپارلې شو. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډېر نه چل د چې هغه کې هغه خزي نه هېري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دا دی چې خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندي هیلي
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
د خوست د 15 ولسوالیو په هغه برخو کې روغتیايي مرکزونه فعال شوي دي چې پخوا پکې روغتیايي خدمات نه ول. دا پروژه د ملګرو ملتونو په مالی ملاتړ عملی کیږي. هغه صحي مرکزونو پرون په کرایي کورونو کې فعالیت پیل کړ خو د راتلونکو لپاره ورته د ودانۍ جوړولو چارې هم شروع شوې دي چې ورباندې و 3,00,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. د طالبانو د حکومت روغتیايي چارواکي وایي چې د هغو روغتیايي ځالو مهم مقصد د مور او ماشوم د مړینې سطحې ټیټول دي. د نجیب الله لوخیل رپورت.
د پنجشنبه په ورځ د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په مالي ملاتړ د خوست ولایت په سپیره، تڼیو، اسماعیل خیل او مندوزیو، صبری او باک ولسوالیو په هغو سیمو کې چې پخوای خلکو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لاره پوکې 530 زالو په فعالیت پیل وکړ. د یاد برنامه پرانیسته د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې په مادیان کلي کې ترسره شوه چې ځایي خلکو د دې برنامه په پایلیدا خوښي څرګنده کړه. یاد کری اوسیدون کی اختر بادشاہ مشال روڑی تو ویل
دی مور او دی مشوم پی خیده دی منس ترسی ہو کادا کری نگ مکتا خواب و سعی میار جور شی ایمونگ سر پچان کی نور اگا وندیون دی چی آغا غریبونم دا سی چینل لری مثال دا تربانای دا آچر دی ووم دا خوان دا بدل دی ورزه کوم دا د کوزل المیدو تا غریبون زنور دیو تا مثال یو مرکز تا رسیدګی نشی کړله.
په خوست کې د ډیری روغتیایي مرکزونو ټولیز ستونزه دا ده چې د ناروغانو د درملنې، دوا درملو او تشخیص په برخو کې لازمي اسانتیاوې نه لري. په دې اړه یو بل ځای اوسیدونکی ظاهر شاه وایي،
یوازې دا نه چې د کلینیک جوړ شي، په نوم جوړ شي، باید په دا کې دوایی موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټر موجوده وي، او باید ښه ښه ډاکټران دلته موجود وي، او کلینیک ته باید په ښه ډول کور وشي، یوازې ناست چې په نوم کور ویته وشي.
بل لوري ته روغتیایي چارواکي وایي دا ډول صحي زاری په هغو سیمو کې جوړیږي چې له اساسي روغتیایي مرکزونو 5 کیلومتره واټن ولري، خو له اساسي کلینیکونو سره په خدمتونو کې توپیر څه دی؟ په دې اړه د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو مشر ډاکټر ذبیح الله حارث وویل،
موږ په ټول افغانستان کې د روغتیایي ځل لپاره اوس د مور او ماشوم خدمات ترڅنګ د تغذیې پروګرام، د ای پی آی یا د واکسین پروګرام او د رواني مشورې پروګرامونه هم شروع کړي دي چې په ځینې ولایتونو کې د دې پروګرامونو توحید کېدل په روغتیایي ځلو کې شروع شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو یاد شوی چې په هغې کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د یاد سرچینې په وینا هر کال په نړۍ کې 4.5 میلیونه میندې او 9 ماشومان یا د حاملګۍ پر مهال او یا هم له پیدا کېدو وروسته په لومړۍ اوونیو کې په داسې حال کې ژوند دلاسه ورکوي چې ناروغۍ د درملنې وړ دي.
مشال راډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده، او په دې خبرونه کې را سره تاسو د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوي. د رپورټونو برخه وس ختمه شوه، له تاسو څخه خبرونه اخلو. زنو کسانو راته پر فیسبوک باندې خبرونه راکړي دي وار لمخه، که څوک غواړي چې په ټلیفون را سره رابطه وکړي او په سکایپ یې وکړي نو شمیرې ورته اعلانوم، پته ورته اعلانوم، له ځان سره دی ثبت کړي، له ځان سره دی نوټ کړي او را سره دی رابطه وکړي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھل پیغام پریخا دیشے.
مشال رادیو ته وګیاست کو غواړی چې په واتس اپ او وایبر را سره رابطه وکړی نو شمیره درته اعلانو.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهي.
00 300 140 149.
مشال رادیو ته غوږیست عبدالاحد اتل صاحب را سره دی له هلمند. اتل صاحب ستړي مشي درته وایم، مهرباني وکړئ خبر راکړئ.
خدا دې مان قبل کبرو جان سلامونه تا ته د مشال رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیر مننه، خدای دې خوشاله را آباد وسې، مهرباني وکړي.
قربان سم مننه ورور جان چې مشته مخ را کې خبر میدا سره شریکوي. لالا دلته په هلمند ولایت کې یخنی زیاته سوي ده، دا سیوا ونی کیږي نو اوا چې د اوشته د ورور جان خو زموږ خپل حکومت صدا غوښتنه ده چې دلته بے وزلی کورنۍ زیاتې دي. مثال د خبرې خوار او غریب خلک ډیر دي. دلته کسان ستا ورور جان چې دا ستوګ نزای نه لري، یعنی د مینې زاوینه نه لري، موږ وسله جمعې نه در رسیدلې. دغه خلکو په هلمند په سیند کې دلته دننه زاینه جوړ کړي دي، یا په داسې زاویو کې کورنۍ جوړ کړي دي ورور جان چې هغه د ماندو مخې. نو موږ د خپل حکومت صدا غوښتنه ده چې وسله د دغه خلکو سروې وکړي. مثال د خبرې دغه خلکو لیست وس جوړ کړي په دغه دشتو کې. روان یو نوم رمزه کوار کې چې دا خلک د سیندو څخه وځي. خدای نه خسته، خدای نه خسته ته داسې نه وي چې مثال د خبرې په ژمي کې بیا پر دا خلکو باندې سیند راسي یا مثال خوړونه باندې راسي د زیانو سره مخامخ کې.
دا خلک چې تاسو یادوي اوبخه اتل صاحب، دا خلک چې تاسو یادوي دا د امدی هلمند اوسیدونکو دي کنا بے کور خلک دي د مختلفو ولایتونو نه راغلي؟
دا خلک روزانه د بیلابیل ولایتو خلک د خوارو غریب دی راغلی دی په بسګری پسې. مثال دلته خلک مزکی کری بسګر دی، خوارو غریب دی، د کندهار ولایت دی، د هلمند ولایت، یعنی دلته د نه پر کور باندې مهاجر دی چې د کلو کلو څخه خپل د مینې ځایونه نه لري، خوارو غریب دی، بیوزل دی، بل کاروبار نه لري، ستاره روزانه وکي مسلمان روزانه
خبرونا لکھ دی. شاہ ولی خان خٹک صاحب، صابر احمد صابر د مړینې په اړه باندې را سره خبر شریک کړه. هغه خو په خبرونو کې هم تاسو واورید او دارز په رپورټ مو لره تفصیلی رپورټ د نیاز علی له کراچۍ را لګلی او د لیکلي دی چې د صابر استاد په مرګ موږ ډېر د خپګان کوو، خپه یو، خدای دې وبخي، جنتونه دې نصیب شي. او بیا شعر لیکلی دی چې هله مې خوب وشي خلک، هله په خندا شم زه چې خپل وطن ته د پردی وطن نه راشم. او عبدالله نور وزیر راته لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان بې کوره وګړي چې دي له بیلابیلو مشکلاتو سره مخامخ دي، له ستونزو سره مخامخ دي، وایي حکومت ورته په وخت باندې مرستې هم نه ورکوي او نه خپل وطن ته لیږدوي. گوہرلی دوران راته لیکلی له باجوړه چې د عمرې او د سیوې پورې سړک جوړولو کار کې د پرله پسې ځنډ پر ضد پرون هلته احتجاجي مظاهره شوې ده. دی وایي د اتو میاشتو راهیسې دا د سړک چارې چې دي دا ځنډېدلې دي، بار بار ځنډېږي. او ایزایی ولس وایي چې باید دولتي چارواکي په دې سړک کار تیز کړي ځکه چې خلکو ته په تګ راتګ کې ستونزې دي. سمه ده. د اختر محمد خادم صاحب را سره دی له هلمند. خادم صاحب هرکلی درته وایم، مهرباني وکړئ.
ډېر زیات مننه ښاغلی پرمیر صاحب محترم، تاسو ته همدارنګه د مشهر راډیو ټولو اوریدونکو ته تخنیکي همکاران سلامونه پدې رنځ.
وعلیکم السلام، خدای دې خوشحال لره، مهرباني وکړئ، څه خبر مو راوړی؟
ډېر زیات مننه کوم پرمیر صاحب محترم، زموږ د سیمې یو ښه خبر چې زموږ د ځایي اوسیدونکو لپاره غواړم چې تر تاسو پرم درور سم. هغه دا چې زموږ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې دا یو بند چارې چې دی پیل شوی دی، خو سخته وچکلي وه د تېرو 15 کلونو راهیسې څخه دا ولسوالۍ بېخي د سکوت سره مخ وه. اوس ورته اسلامي عمارت هم لرنه کړې ده، نو دلته یو غټ بند چې دا تړل کېږي.
او دا چارې کله شروع شوې؟
ډېر مننه. درې ورځې کېږي چې هغه نقشه اچول شوې ده، بس ځینې وسایل راغلي او ځینې ورته په لارې دي. شاید په راتلونکي ونه کې رسمن چارې پیل شي. خو دې ته خلک ډېر زیات خوشاله دي، ډېر زیات خلک ورته په تمه دي او خوشاله دي، ډېر خوشاله سره کنه. ځکه چې دا ولسوالي په مخ کې کلونه کې ډېر او پراخه ونه لرونه کې، یا ډېر نفوس پکې غټه او پراخه ولسوالي وه. په دې وروستیو وچکلیو کې دغه د سکوت سره مخ وه. دا ډېر ښه خبره.
سمه ده، ډېره مننه چې دا ښه خبر دې را سره شریک کړه، خوشاله اوسې خادم صاحب. اوریدونکو د سندرې وخت دی او سندره درته د مشال راډیو په مالی او تخنیکی مرسته چې کومه تیاره شوې هغه درته در خبرو. د جلال خان په غږ دا او سندره ده دا ولی
ژوند زمون تیریږي په دنیا خاور خزلې چې دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی بلو بلو لاڑو داس لا سونا مسل کانو داز کا داز کا داز کا داز کا جن زمن تیری بھی پا دنیا خاور خزلے چھ داولے 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 بلو بلو لاڑو داس لا سونا مسل کانو داز کا داز کا داز کا داز کا Thank you. امریکا کی خخی گو خلق اوسی پاسمان خیری شکا ہر سمرا پدو آیا دوزان اول حجت رواؤس محتاج د جہان دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران تیری گی پ دنیا مو زندگی پغم لڑ لے داولے 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 دن ہی سوا مونگ وہ گڑ لس پکا نو داز کا داز کا داز کا داز کا شد جن دن پسو جان پیار کوئی کی اسو نا خبر چند خان تاریخ رات پانا پانا وائی فاتحان چیزان تفکر وکڑو شکست خروپ ہر میدان چیزان تفکر وکڑو شکست خروپ ہر میدان محکوم ددا سے قوم چی خورا کرپنا ولی چی دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی منگرا خبر نسی گی بیٹو پکانو داز کا داز کا داز کا داز کا خدایو پر سلوان دی ماندر محکم نفلونو یو دش پہ رضی اڑم رکات بپکے پاتے ران نشی پکسم پہچو پرو جیو لیو بلا مقدم پہچو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دغمش پہ مپخا دے نشو بدلی چی داولی 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 جون پہ ہر ڈگر کی رور دورو رک وکر کانو دازکا 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 دازکا
مشال رادیو تو غږی است سلام پختونخوا خبرونه ده او زاکر خان چترالی راته لیکلی دی چې پرون په مومندو کې په یو کور کې د ګیس سلندر چاودلو په پیښه کې دوه ماشومان او یو ښځه وژل شوی دی په هغه سیمه کې ګڼ خلک چې دي پسکرو او یا هم په ګیس باندې چې کله موسم تود شي نو خپلې خونې تودوي چې کله کله پکې حادثې کیږي مجیب خان راته لیکلی دی چې په اورکزیو کې د سړک پر جوړول د سړک جوړولو کار نه پیلېدو چارو نه پیلېدو له وجې خلکو له تیرو پنځو ورځو راهیسې د ګزرن واکسینی کمپین چې دی هغه ودرولی دی دی وایي احتجاجانو په تیرو ورځو کې څو ځلې له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړې خو څه نتیجې ته ونه رسېدل او د پولیو څاڅکو بهیر درېدلی پاتې دی دا خبر در راته راکړ او د دې نه علاوه ځینو کسانو د موسم د سړېدو خبر راته راکړی دی مننه خوشحاله اوسې ځینو کسانو په سعودي عرب کې د باران معلومات راته راکړي دي چې هلته باران شوی دی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې د موسم خبرونه مو راته راکړل خو ما سره خوشحال خان زدران صاحب د ټلیفون په کرخه دی زدران صاحب هرکلی درته وایم مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ وهلی
ډېره مننه خدای ژوندی لږه
په خیر راغلی زدران صاحب خبر راکړئ
بالکل خبر خو لومړی خو داسې دا چې دلته موسم ماشاءالله په سړېدو روان دی ډېر خوند کوي
مهرباني وکړه
بالکل شپږم تاریخ باندې افغانستان او د بنگلادیش ترمنځ 500 ورځې لوبې ته سره کېږي دا ډېر خوند به وکړي دغه
نو تب بیا د چا ملاتړ کوي؟ بس خوشحاله شوم زدران صاحب، زما په خیال کې اول ځل می در سره خبرې کیږي. زدران صاحب خطه شو ټلیفون ډیره مننه، خوشاله اوسې چې دا خبر دې راته راکړه. د شمالي افغان په غږ سندره ده، د رحمان بابا کلام دې دا اورو. مشال راډیو ته غواګیاست، لتا سو ټولو څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره په سلام پښتونخوا کې برخه واخیسته، خبرونه مو را سره شریک کړل. خوشاله وسی، آباد وسی. د سلام پښتونخوا وخت په ختمېدو دی. د ماستر علي حیدر په غږ سندره درته نشرو، په بل غړي کې بیا در سره یم.
خبر کرم سب تم رمین دنیا خوشی ہے رانا سب دوم رمی نظر کرم جی دنیا خوشی ہے رانا